السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما احنا دامين دا وريده هلمند ولاده کې جکیور سوري د زنداور سین سره پټه ماس کې زما دا زادي راډیو ته داخله شي زما دا پیغام تر لوړ مکمات کې سور سي دا د زنداور علاقه جا کې جکیور سوالي دا غدیر د وبوت نه محرومه فاته د باید هغه د موږ د شراک د غشتنه د چې باید هغه والو کړی سي قاله ګونی چې به سو سره په تکلیف دي تر 200 متر کم برمنه او خلکیږي. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو په دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو. په کابل کې پر ښوونیز مرکز ورستي بریسته ځنګړ شوی په تیره لدی اړخه چې آیا طالبان کولای شي د ډول بریدونو چې تر ډیر هزارګان پکې پنه کېږي مخه ونیسي. څو شیبو کې زموږ همکار رحمت تکل مخته وړي خو یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د کابل په لویدیځ کې پر کاش ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې په حمله کې د مړو شوو کسانو شمېر 340 ته ورسېد. دفتر نن په یو ټویټ کې ویلي چې د ټپیانو شمېر 300 دی چې ډېری نجونې او ځوانې ښځې د ملګرو ملتونو تر دې مخکې د مړو شوو شمېر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی. یو نامه دغه راز ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې هم زیات چې د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړمنو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دې بنسټ پرون په یو ټویټ کې ویلي د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. د صندوق همدارنګه په یو راپور کې اندېښنه ښودلی چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2022 کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 کال د شل اوریزو لوبو نړیوال جام د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 دوام کوي. افغانستان د اکتوبر په 22 خپل لومړنۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینه تهران په یو پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو په مهال وشوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته د ایران په ډیرو ښارونو کې پیل شوي او تر اوسه دوام لري. دغه ښځه د سپتمبر په 14 مړه شوه. هغه د گشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوې وه او تر شکنجې لاندې سا ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان وکړ چې د اوکراین ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې پر لیومان ښار بشپړ کنټرول ټینګ کړی. دا د دونباس سیمې یو ستراتیژیک ښار دی چې روسي ځواکونه ورڅخه یوه ورځ مخکې ووتل. دونباس، لوهانس، خرسون او زاپوریژ هغه څلور سیمې دي چې درې ورځې مخکې روسیې له خپلې خاورې سره ملحق کړې.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکور بیم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر روزنیز مرکز د حملې د قربانیانو نوې شمیره اعلان کړه. په دې چاودنه کې د یوناما د اعلان له مخې 340 کسان چې اکثر نجونې دي وژل شوي او 300 نور کسان ټپیان دي. یوناما ویلی دی چې د دې برید د قربانیانو د تایید لړۍ روانه ده او وایي ښایي د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. له دې ښکاري چې ښایي د ځینو ټاپیانو حالت نازک وي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو مدافع ډلو او یو شمیر هیوادونو دا برید غندلی او عملانو ته یې د سزا غوښتنه کړې. د دې پیښې په غندنه کې په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې اعتراضیه لاریونونه روان دي. اعتراض کوونکي هم غواړي چې د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکړل شي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا پر افغانستان واکمن طالبان د دې پیښې عملانو ته د سزا ورکولو توان لري کنه؟ د دې اعتراضونو پر وړاندې چې په ایران کې د حکومت پر ضد له مظاهرو سره هم مهال و، د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په کابل او هرات کې د اعتراضونو پر مهال د طالبانو امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي چې یوناما غندنه کړې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د پخوانیو ورته حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش چې طالبان یې د خوارجو په نوم یادوي منلی وو. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې دا برید د شریرو کړیو کار وباله، خو په دقیق ډول یې ونه ویل چې دا شریرې کړۍ څوک دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې له شنونکو سره په بحث کې دا او نورې پوښتنې شاربو. د خپرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون استاده ګلڅانګه لمر او د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی میرمن لمر، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې ستاسو په نظر د په دې طالبان یا دغه د طالبانو امنیتي ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوی کولای شي کنه؟ په راتلونکي کې البته په تیرو یو کال کې څو ځلې دا ډول پیښې شوې دي، خو آیا دوی په راتلونکي کې د دې پیښو په مخنیوي بریالي کېدای شي؟
ډیره زیاته مننه. زه لومړی خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو له طریقه ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی غواړم چې هغو کورنۍ ته چې متاسفانه خپل عزیزان یې د کاچ په پیښه کې لاسه ورکړي دي تسلیت وایم، او همدارنګه ټولو نورو کورنۍ ته چې همداسې نورو پیښو کې لکه په وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې چې چاودنې وشوه، همداسې نورو سیمو کې او هغو کورنۍ چې خپل عزیزانو لاسه ورکړي ټولو ته تسلیت وایم، او شهیدان ته د خدای جنتونه په برخه کړي، او کورنۍ ته جمیل صبر غواړو، او خدای دې وکړي چې نور زموږ په هیواد کې دا ډول غمیزې پیښې ترسره نه شي او موږ د دا ډول غمیزو پیښو شاهدان ونه اوسو. نو وګورو، ستاسو د سوال ارتباط وایم چې که څه هم طالبانو ویلي دي چې موږ به د دې ډول پیښو لاملین پیدا کوو او خامخا به سزا ورکوو، نو ولیدل شي چې دوی د پیښې لاملین پیدا کوي او سزا ورکول کیږي او کیا، او وروسته له هغې به موږ قضاوت کوو او ګورو به چې آیا دوی د دې وړتیا لري او کنه. خو د دې ډول پیښو ته په لیدو سره متاسفانه موږ ویلی شو چې وضعیت مخ په خرابېدو دی. متاسفانه زموږ هیواد کې رښتې ډېرې ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، او ورځ تر بلې د بیکارۍ کچه لوړېږي، او ټول خلک په تشویش کې دي او مشکلات ډېرېږي ورځ تر بلې. او کومه یوازنۍ هیله چې وه هغه د امنیت لپاره وه، خلک سره دي چې نورو ستونزو سره مخ دي، اقتصادي ستونزو سره، او دا چې مکتبونو ته اولادونه نشي تللی او د خپلو ماشومانو راتلونکي ته په تشویش کې دي. خو لږ هیلې بیا هم شته وي امنیت لپاره، ویل کېده چې امنیت شته دی او امنیت به ټینګېږي. خو بله مرغه د نن سبا پیښو ته په لیدو سره ویلی شو چې هغه د امنیت لپاره کومې هیلې چې وي هغه هم متاسفانه موږ له لاسه ورکوو. خدای دې وکړي دا ډول پیښې کنټرول شي.
میرمن لمر، څه د دې باعث کېږي چې یو ډله وسلوال یا یو وسلوال یا یو انتحاري برید کوونکی یو روزنیز مرکز ته ورننوزي او واړه ماشومان په بمونو والوزوي؟ علت یې څه دی؟ یعنې هغه اصلي څه تیریږي؟ د دې برید تر شا کوم عوامل دي؟
خب مختلف علتونه کېدلی شي د دې برید تر شا اوسي، چې سیاسي شنونکي کېدلی شي په دې اړه بهتره معلومات غوره کړي. اما زما له نظره زه فکر کوم چې که چېرته یو هیواد کې یو داسې حکومت رامنځته کېږي چې د هغه مخالفین یو څه ډېر وي او په هغه حکومت کې ټولو ته مثلا ځای نه وي ورکړل شوی برابر، یا ځینې پردۍ کړۍ اوسي چې د هغوی غوښتنې نه منل کېږي، نو یا دا پردۍ کړۍ یا هیواد دننه ځینې شاید داسې ډلې واوسي چې هغوی مقام ته د رسېدو لپاره او یا نورو اهدافو لپاره له بده مرغه سوء استفاده وکړي او داسې ښوونیزو مرکزونو باندې دوی حملې ترسره کړي. ځکه چې زموږ هیواد کې دا اساس ټکی هم همدا دی، نن سبا چې د نړۍ توجه هم همدې برخې ته ده، هغه تحصیلي نهادونه دي په ځانګړې توګه د ناستو لپاره. نو زه فکر کوم دا برخې ډېرې حساسې دي او دوی غواړي حکومت کې هغه مهم او حساس ټکو باندې حمله وکړي.
مننه. ښاغلی سعیدي، ستاسو په نظر د طالبانو ځینې منتقدان وایي چې طالبان د دې ډول حملو د مخنیوي اراده نه لري، فکر کوي چې پرختیا طالبان د دې ډول حملو د مخنیوي اراده نه لري، حتی د خپل حکومت د ټینګښت لپاره هم نه غواړي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. درنو ملمندرانی ملمنه ته ان لله و انا الیه راجعون. الله تعالی دې د دې حادثه قربانیان وبخي او مجزانو ته شفا عاجل او کورنۍ ته صبر جمیل. مطمئنن په طالبانو کې چې منګه تحکارا یا وجود کاری یا وجود نه ده، مختلف کړی دي د ظواهری وجنه د دې خبرې اثبات ده. دا چې توان نه لري او کني غواړي، دواړه لاملونه به هم پکې وي. اما په ظاهر کې منطق د خبرې دا وایي چې طالبان نه غواړي ځان ته په اوس مرحله کې کوم جنجال پیدا کړي، رسمي سیاست بنئ. اما په یقیني ډول د حقوقي لحاظه طالبان د داسې حوادثو مسؤل دي. په نړۍ کې قوانین داسې دي چې کچېرته متخلف پیدا نشي او چا باندې تجاوز شوی، دا متضرر په حاکمیت او په پولیس باندې عریضه کوي چې د دې تاوان باید ورکړي. طالبان بې کفایت افراد په دندو ګمارلې دي، غیر مسلکي افراد ګمارلې دي، تمام اتخادي د چانه وصله وخت امنیت نشاتلې، لمړی درجه مسؤل هم دي. شکر.
تاسو یادونه وکړه چې په طالبانو کې بلا بلې ډلې دي، مقصد مو دا دی چې په ځینو ډلو کې به اراده وي، په ځینو کې به نه وي.
مطمئنن په سیاسي لحاظ باندې، د منطق پر بنیاد باندې، طالبان د تا ارتیا نه لري چې په داسې شرایطو کې چې دی قرار لري ځان ته نوې جنجال جوړ کړي.
نوې جنجال مطلب مودا دی چې نه غوړي ځان له اسلامي دولت ډلې یا داعش یا دغه ډلو سره چې پر شیعاګانو حمله کوي مخامخ کی.
دقیقا هغه مطلب هم دی. طالب ځان د دې ډلو نه نشي جدا کولای، په دې چې د طالب په ډلو کې دا اس افراد داسې خلط او مسجد چې د دې تفکیک ورته ګران کړ. سره دې چې هغه کمیسون جوړ شو چې د دې وختل چې خپل صوف تصفیه کی، اما زه په کله په دې باور یم چې د دې د تا او ان لري.
سیدی صاحب تاسو आवाज قطع کیږي.
مشکل
سیدی صاحب تاسو आवाज موږ نه اورو. تاسو په انټرنیټ کې فکر کوم مشکل دی.
بلې یعنی مطلب دا دی چې د نغواړي نړیواله ټولنه په دې باندې اعتراض وکړي، د نغواړي چې د بې کفایت معلوم شي، د خو په خپل امنیت باندې چې زه ورته د زندان او د باغ وحش امنیت وایم بدون د حقوقي مدني نه په دې مورد کې ځان ته مشکل پیدا کړي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د طالبانو د بی کفایتی پر بنیاد باندې، په طالب ډلو په طالب کې د افراطی ډلو د موجودیت پر بنیاد باندې چې هغه داعش و دي یا نور افراطی ډلې یا ظواهری یا نور، په دې خاطر باندې سیاسي هغه هوښیار اعلی حلقه د طالبانو دا مشکل نه غواړي. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د داسې حوادثو اصلي مسؤلین دي. شکر.
مننه. میرمن لمر، فکر کوي چې افغانستان تر اوسه پورې هم د پردیو د جګړې ډګر دی یا د نیابتي جګړې ډګر دی؟
لمبه مرغ نننې شرایط ته پریدو سره مو وایلی شي چې هو زموږ هیواد کې هم د پردیو جګړې او هم نیابتي جګړو دواړو کړیو لاس دی او پکې شامل دي. ځکه چې نن سبا چې لیدل کېږي متاسفانه زموږ هیواد نن په ځینو سیمو کې کورنۍ جګړې دي او همدارنګه د ځینو نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ځینو ګاونډیو هیوادونو پالیسي هم چې دوی په نړیواله کچه زموږ هیواد داسې یو هیواد معرفي کړی چې ګواکې دلته تورېستان روزل شوي دي. نو له دې څخه ښکاري چې نو جګړه روانه ده، که هغه سیاسي جګړې وي که هغه نظامي جګړې وي، له بده مرغه دواړه طرف یا دواړه اړخیزو جګړې روانې دي. نو خو دلته چې کوم ټکي ته باید اشاره وشي، هغه دا ده چې له بده مرغه همیشه
عام ولاس عام وګړي قرباني کیږي، لکه څنګه چې تاسو ولیدل دا پیښه د هر هدف لپاره هم ترسره شوې وي، خو بل اخر څوک پکې متضرر شول عام ولاس. خو زه نه پوهېږم چې بل اخر دا ډول قرباني به موږ تر کله ورکوو او څه وخت به کنټرولېږي، او خدای دې وکړي چې بل اخر دا ډول پیښې کنټرول شي.
دغه ډلې چې تاسو وایې نیابتي ډلې دي او په افغانستان کې فعال دي، دوی په خاص ډول د کابل په لویدیځ کې پر شیعه افغانانو، پر وړو ماشومانو، پر نجونو او هلکانو، د ښوونځیو د روزنیزو مرکزونو پر زده کوونکو له دې حملو نه څه ترلاسه کوي؟
څنګه چې تاسو اشاره وکړه په زمونږ په شیعه او هیوادوالو باندې، خو لکه څنګه چې مونږ تاسو شاهد یو، نه یوازې زمونږ په شیعه او هیوادوالو باندې، زمونږ په هر ولایت کې، په هر قوم باندې، په هر مذهب باندې دا ډول پیښې او بریدونه ترسره شوي دي او موږ ځکه چې قربانۍ ورکړي دي. خو سره له هغې هم بیا هم داسې حساسو ګروپونو باندې چې کله دوی حملې کوي، نو تا باندې چې هدف واضح دی، دلته غواړي چې قومي نفاق او تبعیض منځته راولي، لکه څنګه چې تاسو ګورئ په نورو هېوادونو کې هم کله کله همداسې سیاسي جګړې رامنځته کېږي، او په هغه کې بل اخره داسې تکتیک دوی مخ ته وړي چې وګوري چې په کومه برخه کې د هغه هېواد خلک حساس دي، نو تا باندې چې مذهبونه او اقلیتونه بل اخره حساسیتونه راپاروي دا ډول پیښو په مقابل کې، نو خدای دې وکړي چې زموږ هېوادوال صبر ولري او کوشش وکړي چې هغه خپل درد یا هغه خپل اوسلامندي وښایي تر څو خلکو دسیسې عملي نه شي او نفاق دومره ډېر نه شي چې خدای مکړه د هېوادوالو تر منځ ستونزې هم منځته کړي.
مننه سیدی صاحب، ستاسو په نظر دغه ډلې لدې حملونه پر ماشومان مخصوصا د ښوونځیو او کورسونو د زده کوونکو لوجلو نه څه ترلاسه کوي؟
مننه جنرال اسد دورانی د پاکستان د انټيليجنس سرویس مسول په یو مکالو کې په لندن کې په خپل مصاحبه کې ویلي چې استخباراتي کړي د خپل اهداف او د لاستراوړو لپاره په هر نوو جنایت لاس وهل شي او لاس وهي، نو په دې خاطر باندې دا چې دا جنایت د تحریکاتو لپاره د ایران نه کیږي، کله د پاکستان نه کیږي، کله د شمال د مقاومت په نامه کیږي، کله د هغه یاد د په نامه کیږي، یاد د داعش له خوانه د ایدئولوژیکی اصول پر بنیاد کیږي، دا تمام امکان لري او متاسفانه داسې بے ضمیره جنایتکارا کړوړ د مختلفو اړخونو له خوانه ممکن دی چې د دې جواب باید طالبان چې په تمام ځای ډول حاکمیت ترلاسه کړی دی او نیولې دی، د دې جواب باید هغه وي. شکر.
سیدی صاحب، طالبان په خپل حمله داعش ډلې سره په جنگ کې دي.
الو،
زما پښتنه مو ونه ورېده سیدی صاحب، او زما پښتنه دا و چې طالبان خو په خپل هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش ډلې سره، د داعش له وسلوالو سره په جګړه کې دي.
واقعیت د خبرې دا دی چې منګه وایو داعش، منګه وایو طالب، منګه وایو پاکستان، منګه وای ایران، دا تمام سره د دې چې اول تصور زمنګ د یو واحد جسم سره په اسلام مخاطبول دي، اما واقعیت د خبر ده چې په دې مینز کې مختلف ډلې ټپلې دي. د طالبانو د تقابل مسأله چې دا به په کوم بنیاد باندې ولاړی، واقعیت د خبر ده چې دا افراطی ډلې د طالبانو په مینز کې داسې خلط او مس شوې دي چې ډېر ځلې هغه حدود معلومه ول ډېر سخت کار دی، اما چون طالبانو دا امکانات ورکړي دي، طالبانو د نور نه اصل وسله اخیستې ده، طالبانو ابدتی براجو کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړي دي، دا یو سلسله نور لامل ویلی شو چې په یقیني ډول طالب د دې ځواب ګوري، باید ځواب وایي. شکر.
مننه میرمن لمر، په کابل کې عمومي روحیه لدې حملو نه ورسته څه ډول ده؟ یعنی غواړم تاسو یو تصویر ورکړئ د خلکو د ویرې او د دې حملو نه ورسته هغه فکر چې دوی کوي څه دی په عام ډول کې تاسو یو نتیجه اخیستی وي د خلکو سره خبرونه؟
خله بعد مرغه دا هو زیره چې دا منفی اغیز لري په روحیتونو باندې، خصوصا په ماسیلینو باندې، ځکهونکو باندې. نو تا باندې کله په یو هوانیز مرکز باندې بریک کیږي، حمله ترسره کیږي، نو نور هوانیز مرکزونه دا چې څومره به مسؤول وي یا بني، نو دا څوک نشي تضمینولی، ځکه چې له بده مرغه ورځ تر بلې دا ډول بریدونه ډېر شوي دي او ډېرېږي. نو واضح ده چې په نورو مرکزونو کې یا ښوونیزو مرکزونو کې محصلین او زده کوونکي ډېره ویره لري، او زه له بده مرغه شاهده یم. زه خپل محصلین چې ګورم دوی په ډېره ویره او لرزې سره راځي سمت کې کښېني، او خدای خبر شي دوی ذهن به څومره ارامه وي یا به نه وي، دوی به درس اخیستی شي که نه شي به اخیستی. ځکه چې کله چې یو انسان غواړي یو څه زده کړي، نو ارامو مغزو ته، ارام محیط ته ضرورت وي. نو داسې یو محیط چې شاوخوا هلته انسان ځان په امن کې احساس نه کړي، نو هغه ذهن چې مخشوش وي، نو هغه به څه زده کړي. زه به د مرغه زما محصلینو روحیه باندې تا باندې چې تاثیر کړی دی، په ټولو محصلینو زده کوونکو باندې به تا باندې تاثیر کړی وي. نو خدای دې وکړي چې بالاخره داسې یو امن محیط رامنځته شي چې هم ښوونکي وکول شي او هم زده کوونکي ورکول شي، چې په ارامه محیط کې دا د زده کړې بهیر په ارامه توګه، په نارماله توګه پرمخ بوتلی شي.
په افغانستان کې په پوهنتون کې تاسو چې درس ورکوي، همدغه محصلین چې تاسو وایي ویریږي، دوی له طالبانو څه غواړي؟
دا خو ډېره واضح خبره ده چې د ټولو غوښتنه، نه یوازې د محصلینو غوښتنه، د ټولو غوښتنه، زموږ تاسو د ټولو غوښتنه همدا ده چې بالاخره اوسنی حکومت وکولی شي یو سم امنیت منځته راوړي، ډاډمن امنیت منځته راوړي.
امنیت خو ټول خلک غواړي، امنیت خو ټول خلک غواړي، مګر په کومو لارو خلک، یعنی نظر څه دی چې په کومو لارو طالبان امنیت ټینګ کړي؟ د جګړې له لارې، له خلکو سره د سولې د خبرو له لارې، د نورو ډلو د شریکولو له لارې، له کومې لارې د امنیت راولي؟
خو امنیت دا خو وزیر چې یو پیاوړی حکومت، پیاوړی ملت ته، او پیاوړی ملت پیاوړی حکومت ته ضرورت لري، او دا په یو بل باندې متکی دي. نو په کار دا ده چې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغې څخه ټول راضي اوسي، همشموله اوسي، او د کار په کار باندې وارده شخصیتونه یا هغه چې ویل کېږي کار اهل کار ته وسپارل شي. نو که چېرته همداسې مسلکي شخصیتونه په هره برخه کې، په ځانګړې توګه په امنیتي برخه کې وګمارل شي، د خلکو سره مشورې وشي، او همدارنګه زمینه مساعده شي چې بالاخره دا حکومت په رسمیت وپېژندل شي، او کله چې په رسمیت وپېژندل شي، بیا دوی کولی شي چې تر هغې چې دوی په خپلو پښو درېږي، او د دې وړتیا په مستقله توګه پیدا کولی شي چې د هېواد امنیت ونیول شي، نو بیا کولی شي دوی د نړۍ پیاوړو حکومتونو څخه هم د دې غوښتنه وکړي چې د دوی سره مرسته وکړی شي، تر څو دوی وکولی شي د هېواد امنیت په سمه توګه ونیول شي.
ډېره زیاته مننه. د بحث په وروستیو دقیقو کې راټولو د خبرې، سیدي صاحب، طالبان باید څه وکړي د دې لپاره چې د دغو ټولو قشرونو، که محصل دی، که درس وایي، که اقلیت دی، که مذهبي اقلیت دی، او که قومي اقلیت دی، د دې ټولو امنیت ونیولی شي؟ سید صاحب، زمونږ غږ اوري؟
بلی بلی بلی، او بخی، طالبان د دې امنیت نشي نیولی. طالبان په دغه میتودو باندې چې روان دي، وطن ته خیر نشي راوړلی. د طالبانو په فهم امنیت د باغ وحش او د زندان امنیت دی، مدني ژوند نه په غیر امنیت معنا نه لري. طالبان دې ته ممتخاهي نه لاس واخلي، طالبان دې نوي اختراعات نه کوي. طالبان دې په دې ملت باندې اعتماد وکړي، دا ملت مجاهد ملت دی، مسلمان دې اسلام په چوکاټ کې انتخاب کوي. په دې خاطر باندې د ممتخاهي نه باید لاس واخلي. د دې حاکمیت نه مطالبه کول چې هغه اساسي اصول او قواعد مراعات نه کړي، زه فکر کوم چې بې ځایه خبر به وي. تا طالبان تمامت خادي او د دولتداري په اصول باندې سره خبر نه دي.
بله سيد صاحب اوس طالبان پر افغانستان واکمن دي. له همدغه واکمنو طالبانو نه د امنیت د ټینګښت لپاره چې د خلکو حق دی او دولتونه مکلف دي د امنیت په ټینګولو، تاسو څه غواړئ چې په څه ډول سره امنیت ټینګ کړي؟
امغه چې درنی خور اوویل قوي حاکمیتونه د ملت د ارادې پرته نشي منځته راتللی. پولیس کور شي کو وبشي تاغه وخت پورې چې ملت ورسره نه وي دا د وطن ته امنیت نشي راوړل. په خپل اصلي پالیسیو کې شت تغییر را نه وړي. دلته باندې نه تنها چې د ځان د تباهي لپاره کار وکړي، د دې ملت د تباهي لپاره به کار وکړي. خپل نظر، خپل دیدګاه، خپل نسخه بدون د مشروعیت په نور باندې تحمل نکي، تر اوسه پورې تحمل کړی ده. دا په لسګونو نور شیان دي چې طالبان په کلکه په ویلا شم چې نه پیږي څه وایي په څه معنا. د یوې خوا نړیواله ټولنې ته وایي پرېدی چې موږ دا ملت خپل خپل لار انتخاب کړي، اما د بلې خوا نه د ملت په ارادې باندې باورمندي نه لري. حاکمیت یې د محدودې حلقې د خوا نه جوړ کړی دی. پروفیشنل او مسلکي خلک پکې نشته تر ډېره حده پورې. دا تمام هغه شیان دي چې یو د بل سره د پکیج او د بستې په شکل باندې کار کولای شي او کوي. بغیر د دې نه طالبان به د وطن ته مصیبتونه راوړي. شکر.
مننه. میرمن لمر، په دې وروستیو کې په لدې پیښې وروسته د کاج پر روزنیز مرکز له حملې وروسته په یو شمېر ولایتونو کې او په کابل کې هم خلکو مظاهرې وکړې، مخصوصا نجونې د دې مظاهرو مخکښې وې، خو طالبانو دا حملې وځپلې د امنیتي ځواکونو په وسیله. ولې طالبان نه غواړي چې د دوی غږ واوري؟
خو په هر صورت زما په نظر لکه څنګه چې دوی تر کومه ځایه زه خبر لرم د رسنیو د طریقه ویل شوي دي چې دوی چې کله غواړي مظاهرې وکړي نو موږ ته دا حواله کوي مخکې د مخکې نه، چې تر څو موږ پوه شو چې دوی په کومه سیمه کې غواړي مظاهرې وکړي، او دا حواله کول موږ دوی د دې خاطر غواړي چې د دوی امنیت وساتل شي. نو زه فکر کوم تر ډېره بریده دا چې دوی ته حواله ورکړه شاید د دې خاطر وي. خو په هر صورت حوال ورکول کېږي یا نه ورکول کېږي، کله کله هیوادوال جون ډېر ناراضه کېږي د پیښې خاطر، نو دوی غواړي خپل حق، خپل آواز پورته کړي. نو خیر، دا خو د هیوادوالو حق دی چې خپل آواز پورته کړي، خپل مشکلات شریک کړي له دولت سره، ترڅو دولت وکولی شي، حکومت وکولی شي هغوی ته رسیدګي وکړي. نو په هر حال کې چې کله داسې وختنې ترسره کېږي یا داسې یوه طبقه یا یو قشر خپل آواز د پورته کولو لپاره راوځي، نو په کار دا ده چې دواړه طرفونه صبر او حوصلهمندي ولري او دا نظم له منځه یو نه وړل شي، خو دوی باندې ډزې ونیشي، د دوی امنیت وساتل شي، او دا ډول اعتراضونه بالاخره خشونت طرف ته بوند تلل شي.
مننه. او غواړم چې په وروستیو یوه دقیقه کې لاند نظر له دواړو میلمنو نه واخلمه، که کم په لاند وخت کې راته ووایاست چې په افغانستان کې بالاخره د بشري حقونو مسله، په نجونو سره د تاوتریخوالي چلند مسله، او دغه چې پر روزنیزو مرکزونو باندې حمله کیږي، دا هم د انسانانو بشري حقوق دي، دا تر پښو لاندې کیږي. یوه یوه جمله ستاسو نه واورم. اول تاسو میرمن لمر او بیا سیدی صاحب.
لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړه چې دا د هر هیواد دوال حق دی چې دوی د خپل حقوقو د غوښتنو لپاره آواز پورته کړي، نو دوی کولی شي خپل آواز پورته کړي، خو په یو نظم سره، د یو نظم په چوکاټ کې. او مقابل لوري څخه هم غوښتنه همدا ده چې دوی امنیت وساتي او د دوی آواز واوري، د دوی غوښتنې واوري او د دوی غوښتنې پوره کړي شي.
ډېره مننه. او سیدی صاحب تاسو.
مننه. د دولتداري په اصول ځان پوهول طالبانو ته پکار دي، له تمامت خواهي نه لاس اخیستل پکار دي. په هغه صورت کې کېدلای شي چې د ملت کې سلسله مثبت تغیرات راځي. تر اوسه پورې متاسفانه طالبان تمامت خادي، د قانون حاکمیت تر قوانین ملغا دي، نوې قوانین نشته، د قانون تر شا ځان پټول چې ګویا موږ ته د مخکې خبر راکړي دا هسې یو بهانه ده. په عمل کې تر ډېره حده پورې د بل چا آواز اورېدل نشي زغملی. شکر
مننه صلاح الدین.